پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولنیزه شبکه X کې چې مخکې ټویټر نومیده، پرون یک شنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو، د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایی رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له پنځو شمالي ولایتونو، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اروزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل راهیسی د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ، خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 15 غړیو ته مرشوب لاړول دي. د جبهې په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زمري د دیرشمې په شپې ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپلواک ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر 1900 کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبي په مخ کې لري. او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-16 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. پاکستان ته جلا وطن شوی افغان خبريالان وای ټولو شاور اړولې.
ځینې سازمانونه چې خبريالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، را سره هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې.
د نن په افغانستان کې ډیرو خبريالانو دندې له لاس ورکړي او هغوی چې لا همکار کوي د نورو ستونزو شکایت لري.
افغان خبريالان له سکوت را ورسته په ډیرو سختو حالاتو کې خپل دندې پر مخ بیایي.
په کندهار کې د انګورو خواندان له سرجنۍ حاصله خوشاله دي.
پښ کال خو انګور ډیر سی ویږي، کشمش ان شاء الله ډیر دي. شش کال لا شون خاني خرڅې په زر.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وای د اسلام آباد له لاریون وروسته یو شمېر مهم غړي نیول شوې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان خبريالان شکایت کوي چې د خبريالانو ملاتړو بنسټونو یا نورو لورو ورسره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. یو شمېر دغه خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته لویری پاکستان ته تللي یا خپل دندې له لاسه ورکړې وایي چې په دغه هیواد کې له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ځان افغان خبريال زړګي حق مل پیژنې او ویل ډېر مودې رئیس په پاکستان کې اوسې او تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. ښاغلی حق مل په خپلو څرګندونو کې چې په صوتي بڼه ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دا کوي چې د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو ځینو مسؤلینو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو شمېر افغان خبريالانو سره د مرستو د کېدو خبره کړې، خو د نه د دغو مرستو څرک لیدلی او نه هم کومه داسې مرجع پیژني چې له خبريالانو سره د مرستې کړې وي یا کوي.
د مرستې غوښتنه مې له ځینې نهادونه په شمول د آر ایس ایف او ځینو سازمانونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي د مالی مرستې غوښتنه مې ورنه وکړه، راسره هیڅ چا راسره مرسته نه ده کړې.
په پاکستان کې ډیری یو بل افغان خبريال شکریا سادات محمدي ورته شکایت کوي او وایي پاکستان ته کډه کولو ته ځکه مجبور شوی چې په سمنګان ولایت کې له مختلفو رسنیو سره د یوې خبريالې په توګه کار کوي او د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. نو موږ په خپل سرګندونو کې چې ټولنیزو رسنیو کې په صوتي باندې خبرې شوی وای د یو افغان خزینه خبريال په توګه په افغانستان کې په سخت شرایطو کې کار کاوه، خو اوس چې مرستو ته اړ ده هیڅ چور سره مرسته نه کوي. اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسم او دلته هم بے برخلیک یم او له هیڅ چا یا کوم بنسټ څخه مې مرسته نه ترلاسه کړې. دلته نه کور لرم نه کار لرم، خلاصه هیڅ څه نشته او اوس په ډیر بد وضعیت کې یم. دغه خبري اعلان داسې مهال درسنه و د ملاتړو بنسټونو یا نور لور لخوا ورسره د مرستو د نکې دوه شکایتونه داسې مهال کوي چې د خبري اعلانو د نړیوال فدراسیون په ګډون د رسنیو او خبري اعلانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر افغان خبري اعلانو سره د مرستو خبر ورکړي. د خبري اعلانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د اګست په 14 په خپل وی پانه کې په یو راپور کې وویل چې د افغانستان خبري اعلان اوس له ډیر بد وضعیت سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. د فدراسیون ویلې د 2018 کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د خبريالانو په تیر چې ډیرو په بیړه له هیواد د وتلو تکل کړی او ملاتړ کړی دی. د بنسټ همدارنګه ویلي چې په پاکستان کې له میشتو افغان خبريالانو سره د نقدي مرستو په ترڅ کې د پاکستان د خبريالانو فدرالي اتحادیه ته نږدې 40,000 یورو ورکړي چې په اسلام آباد کې دغو خبريالانو ته سرپناوي برابرې کړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون همدارنګه ویلي چې روانه میلادي میاشت په اسلام آباد کې د یونسکو په مالي مرسته د افغان خبريالانو د اوسېدو لپاره 2 میلمستونونه پرانستل شوي دي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د ځینو نورو مرستو ترڅنګ د غراز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس په دغه هیواد کې د خبريالانو لپاره وضعیت ډیر خراب شوی دی. د دې فدراسیون په وینا په زرګونو خبريالان له هیواده وتلي چې یو کم شمېر د خیراتلونکو په هدف د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته تللي، خو په سلګونو نورو د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې مو د افغان خبري اعلانو شکایت واورید چې چا ور سره مرسته نه کړي. د ته ورته شکایت په افغانستان کې پاتې خبري اعلان هم لري. په څلورو ختیځو ولایتونو کې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی او تر اوسه ور سره هیڅ مرسته نه کړي. دغه شکایتونه وروسته لدې پیل شول چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې وویل شول چې دوی په تیرو دوه کلونو کې افغانستان کې له 200 خبري اعلانو سره په لسګونو زره یورو مرسته کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې خبري اعلانو د رسنیو کارکونکو وای په هیواد کې دراغلي بدلون سره ګڼ همکاران بې دندو شوي او کوم چې دندلري هغه هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکونکو په نمونو ګڼ سوداګریز بنسټونه او ټولنې جوړې شوي او له یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ادارو یې کومکونه ترلاسه کړي، خو دوی ته یو افغانۍ هم نه در رسیدلې. د کونړ دوه تنه خبريالانې باد الله سادات او فضل واحد افکاری
دوی همیش د خبريالانو حقونه خوړلې دي، خصوصا د تیر نظام له سقوط را پدې خو د خبريالانو په نوم چې تجارت کوي د خلکو نږدې او لری خپلوان د خبريالانو په نوم بهرنیو ملکونو ته لاړل، مرستې ترلاسه کړلې، خو اصلي خبریالان هغوی چې په دې هیواد کې کار کړی دی د بیان د ازادۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې، هماغه خبریالان اوس هم په هیواد کې خواروزار پاتې دي.
په کونړ کې مونږ هر ډول خبریالان لرو چې هغه په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، د وظیفونه منفک شوي دي، همدارنګه داسې شاقه کارونو ته هغوی مخه کړې ده چې باید هغوی لاسنیوی شوی وي، خو تر اوسه پورې داسې یو بنسټ پیدا نه شو چې هغوی د دوی سره مرسته کړي.
په لغمان کې د خبریالانو د خپلواکې ټولنې مسؤول انقلابي سبزی راته وویل د دوی په ولایت کې هیڅ خبریال او د رسنۍ کارکوونکي دغه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نو په لغمان ولایت کې هیڅ یو خبریال هم د غمرسته ترلاسه کړی نه ده. مونږ هم نه پوهیږو چې د غمرسته دوی چاته ورکړی ده، که دوی دغه لیست خور کی چې د غمرسته دوی خبریالانو ته ورکړی ده، او که دوی چیرته په سر چوک کې په چا باندې د غمرستی ویشلی دي.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، خو بیا هم یو شمیر کسان شته چې د دوی په نومونو سوداګري کوي او حقوق یې خوري. د شرق تلویزیون خبریال ساحل:
هر څوک چې د خبریال په نوم مرستې ترلاسه کوي او یا د خبریالانو استازي ځان بولي، موږ د دغو استازولي هیڅ نه منو، ځکه افغان خبریالان له سکوت را وروسته شخصا دلته په ډګر کې چې کوم موږ سره په دندو بوخت دي، په ډیرو سختو حالاتو کې خپلې دندې پر مخ بیایي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو بدبختانه چې د هیڅ ډول د ارګان د هیڅ بنسټ د هیڅ لخوا ورسره کوم مرسته نه ده شوې او نه هم لاسنیوی شو.
د خبریالانو د خبرګونونو وروسته له هغه راپورته شو چې د آی اف جی یا د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون لخوا په یو راپور کې داوه وشو چې دوی په افغانستان کې 200 خبریالانو سره کومک کړي او هر یو ته 350 یورو ورکړي دي. د فدراسیون همداراز ویلي چې په اسلام آباد کې هغه افغان خبریالانو ته یو میلمستون نیولی چې له افغانستان څخه وتلي او اوس مهال په اسلام آباد کې ژوند کوي. د افغانستان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل په جمهوریت کې یو شمیر کسانو د افغان خبریالانو لنوم بد استفاده کړي او اوس چې بهر وتلي لا یې هم دغه سوداګرۍ ته دوام ورکړی دی.
په اداراتو کې کار نشته ده، په پاتشته رسنیو کې د کار مواقع نشته ده، او یا هم وظیفوي مسؤلیت خوندیتوب او د معاشاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د افغانستان د بیان ازادي له سخت ګواښ او ننګونې سره مخ کړي. خو متاسفانه چې هماغه څو غله چې په تیرو 20 کلونو کې هغوی نهادونه درلودل، هغوی اوس په بهر کې لابي کوي د ځان او د کورنۍ لپاره او د خپلو نهادونو لپاره. هغه سازمانونه چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو په برخه کې او د خبریالانو د پورت په برخه کې کومک امرسته کوي، دی غوی له خوان امرسته شفاف نه دي.
هڅه مو وکړه چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له مسولینو معلومات ترلاسه کړو چې د غمرسته د چا پر لاس او کوم ژورنالیستانو ته ورکړي، خو پاړی ک نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې مشه پښتنه ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ځانونه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شګې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا غوښتي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. اغلی یوسفزۍ چې د افغانستان د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره یې لیدلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ورته د ویاړ خبره ده چې د داسې غښتلیو لوبغاړو په منځ کې ده او د دوی ترڅنګ ولاړه ده.
د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندنې لپاره دغه لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوال جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغلی یوسفزی چې د شنبه په ورځ له دغه نجونو سره له نږدې لیدنه کړې ده په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنې کړې چې افغان نجونو د فوټبال ملي لوبډلې په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام لیکلي د داسې غختلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ د ریدل ورته دی ویار ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د خزو او د نجونو د زده کړو د فعال ملاله یوسفزی دا ملاتړ افغاني فوټبالستان نجونو له توت هرکلی سره مخ شوي. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان خالده پوپل ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ دوی په استرالیا کې یو خبری کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې ملاله یوسفزی ګډون کړی و. هغې له فیفا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
د ملالې شتون او ملاتړ زموږ لپاره ډېر اړین دی ځکه په نړۍ کې پیژندل شوې څېره ده. خبرې اغېزناکې دي او لویدیځ ملاله پیژني او زه خوشحاله یم چې د سپورت له لارې مو د افغانستان د ښځو موضوع د نړۍ د خبرونو په سر کې راوستله.
مستوره یوسفی د افغانستان د خزو د فوټبال ابله غړې هم د ملاله یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغې ازادي رادیو ته وویل
موږ افغاني فوټبالستان چې د عمرونو په بیلابیلو دورو کې یو او پر افغانستان د طالبانو له بریدو وروسته مو هیواد پریښوده او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته کډوال شو. زموږ غوښتنه له فیفا او له هغو کسانو چې په دې برخه کې لوی لاس لري دا ده د افغانانو د فوټبال ملي ټیم د په رسمیت وپیژني او ملاتړ دې وکړي چې موږ په نړیوالو سیالیو کې فعاله ونډه ولرو.
د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي چې دا مهال له هیواد بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی د ټیم د رسمیت پیژندنې لپاره کمپاین پیل کړو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی پوپل ازادي رادیو ته وویل د جولای میاشت راهیسې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه یو سل شپېته زره لاسلیکونه د بیلابیل هیوادونو له اطباو راټول کړي دي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي استرالیا ته ولېږل شول. اوس دا لوبډله د فوټلا ملبورن ویکټوري لوبډلې په ملاتړ په دې هیواد کې خپل فعالیتونه لري.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د تیری جمعې د ورځې له لاریون وروسته د خپلو لسګونو غړیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د پاکستان د پولیسو لخوا دغه نیونې غندلې او هغه د نه منلو وړ بللې دي. تفصیل نوري اس نوري اوروي.
په نیول شو کسانو کې د بشري حقوقو یو مخکخه فعال ایمان زینب مزاری او مخخ سیاستوالو د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر شامل دي. دوی پرون یک شنبه وروسته له هغې ونیول شول چې د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه لاریون کې ګډون او ویناوې وکړې. ایمان زینب مزاری د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړي او د بشري حقونو د پخوانی وزیر شیرین مزاری لور ده. د زینب جنجوا په نوم یوې مدافع وکیلې فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دواړه فعالان پرون یک شنبه د اسلام آباد په یوه محکمه کې راڅرګند شول او د تروریزم ضد قانون لاندې یوه دوسیه کې په توقیف کې پاتې شول. د محکمې په یو سند کې چې یوه کاپي د اژانس لیدلې د پاکستان پولیسو ویلي چې دوی له جدي تورونو سره مخامخ دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې د تېرې جمعې ورځې له ترسره شوي لاریون وروسته په لسګونو غړي نیول شوي دي. په دغه لاریون کې چې د راپورونو له مخې تر 3000 پورې کسانو ګډون کړی و میرمن مزاریه والی وزیر دواړو په خپلو ویناوو کې د پښتنو ځورونه وغندله او خپلو کورونو ته د نیول شوو کسانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون یک شنبه دی ویل امې خبرولو سره دغه نیونې د نه منلو وړ بلل یو ویل دي چې دا د بیان او د غونډو جوړولو لپاره د خلکو د حق په وړاندې د دولتي تاوتریخوالي وخکاره بیلګه ده. پر دغه تګلارې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری ویل چې پولیسو لور د خوب په جامو کې بوتل او زیات کړچې پولیسو د هغې د نیولو لپاره نه امر ورکړ او نه هم لور ته اجازه ورکړه چې خپل جامې بدل کړي. علی وزیر چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان د پوځ سخت منتقد او افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د پوځ د ترهګرۍ ضد عملیاتو باندې سخت انتقاد کړی، له دې مخکې هم څو ځلې نیول شوی دی. نوموړی د ایالتي حکومت غړی و چې د رواني میاشتې په پیل کې ړنګ شو. په پاکستان کې چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو ځپنې ته زور ورکړی او د پخواني صدر اعظم عمران خان هغه ځواک مات کړی چې لارو او کوڅو کې د لاریونونو په ترسره کولو سره نندارې ته وړاندې کړی و. عمران خان چې تیر کال له قدرت لرې کړی شوی، روانه میاشت د فساد په تور زنداني شو، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی ملالې بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان د لوی کانال لاله د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقاله په سر کې ولول کله چې دوه کال وروسته د قشتي پی کانال بشپړسي 15,500 هکتار دشتې خړوبولای سي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړمځکو درېم برخه ته وده ورکولای سي. ورستل ولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا $1,000,000 تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 16,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 متره اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخله کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته، خو د ویل چې دا ستونزه به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناهغښتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایی پناهغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه واره جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناهغښتونکو پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړی چې د دې نجلۍ له ده سره خوښه وه او د فکر کاوه چې دا نجلۍ 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر نجلۍ جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل، پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د نجلۍ د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کاروانګر د نړیوال بازار غوښتنه کوي. کاروانګر وایي که هم سږکال د کروندو اوبه لږ وي، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات ښه دي چې له کبله یې کشمش هم زیات شوي دي او کیفیت یې هم ښه دی. د دې موضوع تفصیل
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې باغلرون کې په خپلو دودیزو کشمش خانو او جګوی کې د انګورو تر زړولو او وچولو وروسته تولید سوي کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل شوی. باغ لرونکي د انګورو له شندخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یو بلژ بې، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات و چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته د بازار پیدا سي او بهرنیو هیوادونو ته د صادرات زیات سي.
نومی جانان دی پشکال خو انګور ډیر سوی دی، کشمش انشاءالله ډیر دی. شاشکال له شندخانی خرڅیږي په زر، په زرو پنځوس، په زرو شل. ګردک خرڅیږي اوه نیم سوه، اته سوه. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارو ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم اجسی جان. چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دی، هغه چې نوکې خوش کو د هغه سم مړه سوله. زما اکثر جبې مړې دي، هغه مې ایله کړه یا مرته غورځول. څلورم عیسی سم سوله هغه درې سیره سه برباد، د تنجې سره سه برباد سوله. باوړي م کار نه کوي.
په کندهار کې هر کال له شل زره هکتار باغونو شاوخوا دوه سوه اویا زره ټنه انګور ترلاسه کیږي چې نږدې څلورمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوی سږ کال به شاوخوا شپږ زره ټنه کشمش ترلاسه سي چې دا د تیر کال په پرتله لس فیصده زیاتوالی شي.
په مجموع کې کوای چې په کندهار ولایت کې پر شل زره پنځه سوه هکتاره شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو، او چې کلنی حاصل مجموعه د انګورو دوه لکه درې اویا شاوخوا ټونه کیږي، چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي. بیا شپاړس زره په شاوخوا ټونه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو، او همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د پنځه دېرش میلیونه ډالرو په ارزش کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
په څوارلس سوه یو کال کې موږ شندخانی کشمش دی و گردک کشمش دی و توری اوسکی چه مش بولو آقا دی و ابجوشی دی مجموعان در بیش داره پینزه سا و شپیتر تانه صادرات سوی دی. البته باید وایی چه دکندار چه کشمش نور ولایت تا هم دیر زیانی آقا داخلی مصارب دی، ولی یواز دا چه هندوستان و دبی و پاکستان صادر سوی دی آقا در بیش داره پینزه سا و شپیتر تانه که دل چه دی آقا ارزش دلاری چه دی تقریبا پینزه جش میلونه امریکای ډالر کې.
د کندهار وچا او تازه میوه د مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربی اماراتو ته صادریږي. باغ لرونکي وایي کچيري هوایی دهلیز فعال سي، نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
اوس هم د یو شکسته بند کیسه. پنځوس کلن اجمل فیضی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دوکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه زده کړی دی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له اتو څخه تر لسو پورې داسې کسان ورځي چې لاسو پښې یې بې ځایه شوي وي او دی یې ورته په ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلی عصر کې اوس هم خلک د خپلو ماتو او بیزای شویو هډوکو د رغولو او پرځای کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ته ورځي. درد زغمي ترڅو یې بیزای شوی هډوکي پرځای شي. د کابل په کافروشی کوڅه کې د مختلفو کسبونو څښتنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکي کسان دي پر خپلو کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دوکان لري. نوموړی وایي اتلس کلنو چې له خپل پلار پهلوان عباس فیضی څخه یې د ماتو هډوکو رغول او پرځای کول زده کړل، او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځای ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مې د ښکاله مې پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته بخپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کاله کې چې پلار مې مړ شوای اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه 18 کلن وم چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندۍ و له ډېر ولایتونو جلال آباد، کندهار، نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي، خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخچې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته عصري درملنه وکړي، خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځای کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورتر غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري د مونږ خدای بخښي پلار فقط 200% د هماغه 200 خرج نه اخلي. پدر ما خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان و. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و. شکسته بندی هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای دی هم غواړي خپل اولادونو ته همدال پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
هغه مون برک بچی خو یاد
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم. د دې ترڅنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي، کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي، مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی، که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي، څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به په تیره برخه کې اوریدلی وي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشي او د ډرامې نوې برخه واوري.
پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي، بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړ یې وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ول زر تر زر خبروي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کیږي.
نیت صاف منزل آسان. زه می په زوی باور لرم چې خپل ایلو ته رسیږي ان شاء الله. مور دې جر شیدنی نه امید نشي زویا، د زړه نه کوشش کاوه پوښوې او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګوره دام د ورزش او صحت فیسبوک.
او چې دا به څوکي امید زویا، دا پات می زر واخله چې دروازې ته ورشم.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم رندېږم، زه به يم او ته به دروازې ته ورځي، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شزویا، په مور زهیره.
د امید مورې، تراشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زمونږ د کلي ورزشی فیسبوک.
کوم دې؟ اوهو، دا خو مولای صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی زوی مې ورزش کوي، سنگین دا ګوره. آی دوی خو پورا کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړی مشی ترورې، مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوې، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خوره په خیر راغله.
خیر سی ملک صاحب، جنتی سی خادش شریفی.
خیر سی.
خدای دی خیر در کی. ډیر ستړي سومان ښکاری.
دی خواره شه کینه دغلته.
رښتیا وایم ملک صاحب، ته مو درېږه شي شریفي څنګ ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه یې. دا چې خوا کې مې کینې نو بیخي راته ګرانه یې.
خی پس له دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کینم.
ولې نه
د امید مورې نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده.
ولې نه، دغه دې دستي.
خدای دې اجر درکړي. خدای مې که کته نه اوسې دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوه کړه.
وایم ملک صاحب، د دې فرزانګه کې نرسه کې دلاسه دوه شپې موته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر یې کلینیک ته نه تلم. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما مورته په قانوني شکل مهره امضا کړه. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه دی چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
وارمشی
کاکا، ماته دې وختانه سی خاک راکا رنجی لوکی.
بس بس، دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ کاکا اوس له وکی مو خمه خلاصه کای کګیو بار مو جوړا وای پیخی لار را نه ور کښوا.
یا وای څه کوي لګلره ودره گئی، شور ما شور کم کای. زه ټولو نه مخ کی راغلی یم، خپل سودا اخلم. کاون چګل کاکا، مور جانې ته مې د نیلتوتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې وی لټوم. شو دغه دی، دام د کالو وینځلو صابون او نیلتوتیا. په دې پوهېږې چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیلتوتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
مور جانې مې باید وی ګوري او خوښې کې.
څنګه کوي؟
ورخطا کېږه ما، مور جانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یو چې خوښ که هماغه درنه اخلم. دغه دې واتساپ کې لېږم، دا دې ومې لېږم.
والله نام خدا هوښیاره نجلۍ یې، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دې پیغام مې را ورسېده، ته ودرېږه چې وی ګورم. دا دې دغه صابون غواړي.
والا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیار ده.
ودرېږه چې خپل سودا مې رنه شي. وای رښتیا، د شپنو رینداري شامپو راکا، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاد نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
لار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې.
دې دې اجر در.
ډېر ستړی شوم. خدای زم ستړی شوم، شیما مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو،
صبر چې زریم څنګ کې کینم. بالکل دغسې، اوس ښه شو.
لالا، د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای بې مثاله.
بالکل، رښتیا دا وای چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسیده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جماعت کې خبره هلته ورسیده چې مولوی صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کیښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین اومه جانا، نو تا ماتمی خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه اسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداره یا وکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کاره می.
رښتیا وای، د همدې لپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې دا اول طرح نه نیولی، د هغې ورځې د جماعت عکسونه مې په کې اچولي او تبصرې مې پې کړي.
کومه دی؟ ته راته راوښیه.
نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو؟ دغه دی.
رښتیا نوم دې څه پېښی چې زم بلنه در ولیږم؟
دریو پښتو نوم مې پېښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو هو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه اعتراضونو دروازې وتړلې.
دا دی، ها وګوره، دا هم د هغې ورځې عکسونه. پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله: ورزش و صحت. او په لاندې کې ورزش او صحت یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دی. وی پلار جان مې بلنه را لېږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وای اومې جانه، اوس نو باید خپل سهارنی ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زموږ ښایسته کله هم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټلیفون. اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کله پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده، وامې خیستل.
بس ده نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده. رښتیا د شیرزمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله.
دا دی، پیدا مې که، عکسونه مې پورته کړي. کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځونو چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خیزانو چې ځو.
یاره ملک صاحب ازرخانه، کور دې ودان. الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راودې غوښتلو، تر څو چې مولوی صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوی صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر اوسې مولوی صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک نه پوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې دې ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او اوګاره کوي، موږ هم خوار او زار نه پرېږدو او روري ورسره نورم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي، خدا شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسې. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلې، هر کله راشه.
راځه راځه دی خو، دماغ ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو. خوای موږ اب لکه دې تاسو اگردان غوندي فیسبوکی عکسونه واخلو او خبره کو
کور ودان بچی دلوی ولا ستړی شم په کار د چې د دواړو کلو ترمنز یو د گاډی کرخه جوړه کو تر سو سړی دومره ستومانه نشي
ونه سې چې تاسو ته چای واچوم ثواب ډیر زیات دی مولوی صاحب د تاسو د خبرې په ځواب کې وایم چې څومره دوه کلی لري اوسیږي هغومره ښه خبره ده که نږدې شي جنجلونه هم ډیریږي په دری کې یو متل دی وایي چې دوری او دوستی
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي دا موږ ته د عبرت سبق دی ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب
او که نه همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی دا ټول ستاسو له وجې نه زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي
توبه استغفر الله مونږ هیڅکله داسې نه غواړو خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو
بالکل یې م ردوئ مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کوي بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغه برنامو ته به هم هیڅکله لاره نه واروله
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي د ماشومانو منډه تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب مونږ درنه خلک یو داسې کارونه موږ سره نه ښایي نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې
بې شکه مونږ تاسو ته او د ملک خیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم بې غمه اوسئ
یوازې د بېغمۍ مسله نه ده باید دا معامله یوې خوا شي هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان دې پرېږدي خپل ژوند ته
ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم
تاسو پوهېږئ او اولادم زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره
ولا زړه مې شیرزمان خان ته خفه دی څه خوبونه یې لیدل خو پلار یې شله دی وایي نه د تا خوبونه باید تور او سپین وي هغه هم زما په خوښه خو شیرزمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري ګمان نه کوم چې دومره زر خپله ماتې ومني
خو ما چې څومره ولیدله وکتل ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیرزمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي ملک نه غواړي چې زوی مونږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی اباده کړي
ځکه خو یې بیرته خارج ته لیږي ټول مونږ او تاسو سره اړیکې پرېشي او که پاتې شي نو هم شیرزمان ته مشکل جوړوي او هم مونږ او تاسو ته
ملک جنجالي سړی دی زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او غدا لري
داسې ده چې مونږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو مونږ او تاسو به خپلې چارې په ډیر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي له دې وروسته حتمان خبرېږي ځکه چې شیرزمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم السلام علیکم ګلالی لوري خیریت خو څه دی ویل
وعلیکم سلام پلار جانا مور مې وایي چې چای تیار دی
سمه ده لوري دا دې درزم زه به دا چای راواخلم تاسو کینئ
اوهو مولوی صاحب چای ته چارتیا وا اس دې ناقه ماشومان پازاب کړل
خیر دې هم به خبرې کوو او هم به یو پیاله چای اوسکو
عارف جانا زه خو ولا چې ډیر ستړی شم یو څو دقیقې دې جمعه مخه ته دمن نه کوو
که خبره ده اسف خانه درزه هم دلته کینه چې یخ سورې ده
ډیره ښه ده دغه ونی سورو تکینو خبه بره ونه ده
سمه ده رازا ده ده از خو که نه سلام تو دیم زن تا زی پیدا کنو
زده ده سنگ ده ده که نستم زبا ده واکسین ده واکسمو گورم چه چوم رو واکسین می پاته ده
ما ور خطا که گه لاخو مو ده یو کلی ما شما نو تا واکسین کرده
ته صبر شه، زه یې عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واتساپ ته یې ولیږم.
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او مل خیلو کلی ته ورسېدو.
سمه ده، خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه؟
کومې خبرې ته آصف خانه؟
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري؟
یاره رښتیا وایې، مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډیر ښه خلک دي.
هو، ما هم اورېدلي چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی، اکثره باسواده دي، روښان فکره دي.
بس نو خدای دې ښه لري. اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو، باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي.
په بیا د ارزانه ارزانه بې تاوانه، د میګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو. الی ماشومان راشه سودا واخلئ ارزانه دلی.
هغه دی غونچه ګل هم را ورسېده. یاره څومره فعاله سړی دی په خو دې.
یاره رښتیا وایه، ته راځه را پاڅه چې خواته یې ورشو.
څه کار ورسره لري؟ پرېږده چې لږه دمه وکړو، نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو.
یاره زه خو ورغلم، راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده.
کومه خبره؟ د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي.
بیا به پوه شې، راځه چې خواته یې ورشو.
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم. عجیبې یخې اوبه دي، د دې کلمې دا اوبه خوښېږي.
سلام علیکم غونچه ګل کاکا.
ستړی مشئ، فکر کوم چې د ګوزان واکسین لپاره ګرځئ. ښه دی، ښه کار کوئ، خدای دې اجر درکړي.
څه وکړو، وظیفه مو ده نو. او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي.
او دوی سرزوره خلک دي، تل خپل اوري او پردی نه.
دا څه وایې غونچه ګل ماما، دا نو ولې داسې کوي؟
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته، نه پکې مشر شته او نه کشر، دلته ټول په خپل سر دي.
ښه ښه، دا خو ښه خبره نه ده. والا
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ، لاړ شئ او خپل کار وکئ، نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ.
ښه ده چې پوه دې کړو، راځئ چې درې واړه سره ملګري شو.
امر کوه.
درې واړه به سره ملګري شو، ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل، ته به پرې سودا خرڅوې او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه، درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خانه،
وایم کور دې لږه لې ډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، دا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا.
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټې پټې خبرې کوي.
او هو شیر زمانه، ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګری لري، خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خیمت خانه، ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو، زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا، مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان، یعنې ستاسې د پلار په مشوره، د شپې له خوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه، خبره مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي، بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا، کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب دپاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق ایران کړم چې دا سیده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولاکه دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او عاشق الله.
بد کوي، موږ هیڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دا هغه دی
رښتیا وایي خوشې پت کوي. موږ دسې نه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه ته هلته را وغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی.
والکه احمد خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوه کړی وای، بیا به راتلې. خو هر شی
احمقانو، ګینې تاسو راسره نه وای، ولې منکرېږئ؟ اے دروغ جنو.
نا موږ هیڅ خبر نه یو.
دا ته څه وایې؟
والکانو زیم احمد ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګي چرګ درانه پټ کړ، هماغه چې ډول درا ته مات کړ، هماغه چې وده زورولم، او دغه ده وزره باندې غلام واړوله.
شیرزمان خانه، زه رښتیا وایم، دوی دواړه له ویرې درته دروغ وایي.
خا خا، چې داسې دا لږ صبر وکړي. هغه دی پلار مې راغی، له نږدې به ورسره خبرې وکړو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان، همدا دې د منډې وخت دی، ځان وباسه چې خبره مرداره شوه.
هله چې وتښتېده، ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والکه چنارګل احمد خان، مصیبت خان خو په تیښته بریالی شو. وی وی وی،
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینئ، غلي کینئ دلته.
شیرزمان خانه، ولا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول،
احمق شلو، کنه نو دومره بد خلک خو نه یو، او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، خو آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم، ولا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پرې راواړوله.
پوهېږم، کور یې ودان،
موږ ټوله تګرانې او احترام درته لرو، ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا هو ښځه، شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه و سړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي؟
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایم، ورته په خپلې وګوره. ای خدایه، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو تیر ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه، اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي، هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي، د ملک خلو ټول کلی به خوشحال خلو ته په توفا کې ورکړي، پوه شو کنه؟
غلی شه چې راغی. راشه مور دې جار شه زویه، ولې ورته کوې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولکه ولې له موږ نه داسې لرې لرې ګرځي او دروازه ولې ټکوي؟
پلار جانا، هر څوک چې د هر چا خونې ته بې له ټک ټک نه دننه کېږي، ښه کار نه کوي، باید یو غږ وشي.
زویا، مور دې جار شه، کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم، چای خو تل څکې.
ژوندی اوسې مورې، سمه ده.
خدای دې عمر درکې، دا دې زلاړه.
اونو د څو ورځو مېلمه یې، اسې هم له خیره سره بیرته خپلو درسونو ته روانې.
هو پلار جانه، په تا خو خامخا ځم، بس لږ څه کارونه مې پاتې دي، هغه چې خلاص کړم بیا ځم.
سمه ده سمه ده، بس ته دې هم کارونه خلاص کړه او لاړ شه، د کلي کور کارونه ما ته پرېږده.
هو رښتیا پلاره، زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او استاذ مکی وبکی.
لا حول ولا، چا درته دا دروغ ویلی؟
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه.
یاره همت مصیبت، ته ډېر بې عقل سړی.
پلار دا دې ښه کار نه دی کړی، تا سره دا ډول کارونه نه ښایي.
زویا، ته د کلی کور له ژوند نه خبره یې، ځینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي، پوه شو کنه؟
پلار، دا خوشی بانی دی چې ته یې کوي، اسی خو ملک حضرت خان هم ملک دی، هغه خو هیڅکله داسې غلط کار نه کوي.
چپشه چپشه، د هغه نوم د ما مخکې مه اخله، ته هغه ته ملک وایې، له هغه نه خپله ښځه هم ولاکه وډاره شي، کلیوال خو لا په ځای پرېږده.
تاسو ته څه ووایم پلار جانه، دا ډول بحثونه تاسو سره هیڅ ګټه نه لري.
چې داسته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه، له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوي. د خوشحال خلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی، بې عقل پوه شوې کنه، او ګټه درنه اخلي.
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه، ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدرې پوهیږي.
زویا، د میوی قواخه دارو دیشه
موره زمه دی پلار جان په خبرو موړ شو پلار ته می ورکه چې نوشه جانې کې زلاړم
او سړیا دا څه شروع دی کړې ده ولې می زوی حق نه حق زوروي
آغا په خپل د ځان دښمن شوی دی زه ور سره کار نه لرم پوه شو کنه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بیرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو کنه
محترمو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلې وې چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و سو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری